د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. په پیل کې لنډ خبرونه. د کونړ نړۍ ولسوالۍ اړوند څاو سیمه کې پرون غرمه مهال د هاوان ناچاو د مرمۍ د چاودېدو له امله د یوې کورنۍ څلور تنه ټپیان شوي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته د دې پیښې د ټپیانو د وضعیت په اړه وویل.
د کور ښځې ماشومان څلور کسان چې بیا په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي، دغه کسان هسپتال ته رسول شوي دي چې روغتیایي حالت الحمدلله ښه دی.
د اسدآباد روغتیایي مسؤلین وایي څلور واړو ټپیانو روغتیایي حالت له خطره وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د سازمان د بشري حقونو کمیشنر میشل باچلی د افغانستان په اړه وویل، افغانان د بشر د اوسني نسل تر ټولو تیاره شپې تجربه کوي. د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې د طالبانو د واک ته رسیدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي، ټولنیز، انساني او د بشري حقونو په بحران کې ښکېل شوی دی. میشل باچلی غونډې ته وویل په مارچ کې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له طالب چارواکو او د ډاکترانو، ژورنالستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي مؤسسو د کارکوونکو په شمول یو شمېر تکړه ښځو سره ولیدل چې له هغوی سره په افغانستان کې د جنسیت برابرۍ په اړه خبرې وکړې. د ویلا په افغانستان کې حالات اوس حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزي د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دینی عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو دینی عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنې کړې دي. د همداراز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د افغان ولس په ځانګړي ډول د دینی علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو ښوونځي د پرانیزي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي اټکل کېږي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو له پیله د روان کال تر نیمایي پورې د بې روزګاره شوو افغانانو شمیر له 900,000 تر 900,000 پورې ورسېږي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې په ځانګړي ډول له بې روزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په پرونی ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکیټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې ویلي و چې لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټک کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه ولس. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 24. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 23. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 20.
ازادي رادیو اورینن د پنشن به ورځ د 401 کال د خبرګولی یا جوزادی میاشتې شپږمه د 2022 کال د جون 14مه ده. وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام وای په هر لسو افغانانو کې نه د خوړو لپاره کافی ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو بیه هم مخ په لوړېدو دي. سیګار وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 900,000 پورې افغانان بې روزګاره شوي. آیا په افغانستان کې به د بې روزګارانو شمیر هم دومره وي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بې روزګاره شوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډېر دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. د نورستان په دریو سیمو کې لګېدلی اور مړ شوی، خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګېږي.
خلک لګیا دي، مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو له توانمندۍ څخه وتلی دی.
په دې اړه مو چې دغه اورونه تر څه حده د اقلیم د بدلون زیږنده د چارو د یوه پوه نظر اخیستی.
دغه ورونه چې زه اوس ګورم دی کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې د امریکا دفاع وزیر لوید استن ویلي ویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
دا لومړنی سهارنی خبری مجله. زنوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په دې اندېښنه ښکاره کړه چې میلیونونه افغانان په نس نه مړیږي او د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي. د دغه پروګرام د افغانستان د څانګې رییس وایي په نړۍ کې د غلي او تیلو د بیو لوړېدا په افغانستان کې وچکالي او ورسره په یو وخت اقتصادي بحران یو بل ته خوا ورکړې او د افغانانو مصیبت یې لا زیات کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په هر لس افغانانو کې نه تنه د خوړو لپاره کافی ډوډۍ نه لري. د دې ادارې په وینا د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه چې د اوکراین جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. اوکراین نړۍ ته د غلې څلورم ستر صادرونکي هیواد دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې رئیس مری الین مکروارتی وایي په افغانستان کې د خوړو د بحران نشي نشانی لورای دي او بشمیره کورنۍ په سخت یو وخت ډوډۍ ځان ته برابرولی شي. اغلی مکروارتی له آر ټی ای سره په مرکه کې وویل نږدې 19 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي او 8 میلیونه نور د غذایی نه مسؤلیت د بحران په حالت کې دي. د وویل د دې خبرې معنا دا ده چې دوی یو خواړه پر خپل دسترخوان نه لري. تر نیوي سلنه ډیر افغانان په نس نه مړي شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان رئیس دا هم وویل د حاصلاتو راتلونکي فصل ته هم خوشبيني نشته چې د خوړو په برخه کې ستونزې کمی شي، ځکه چې په تیر ژمي او پسرلي کې په کافي اندازه واوري او بارانونه نه دي ورېدلي. سشکال د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښتونه شوي او ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50% کم دی. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس افغانستان چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی د اوکراین جګړې ستونزې نورې ډېرې کړې دي، ځکه چې د دې جګړې له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د فبروري له میاشتې را په دیخوا د غنمو اوړو او غوړیو بیه په سلو کې 40 وړه شوې ده.
له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي د طالبانو له واک ته رسېدو را وروسته تر 900,000 پورې افغانان بېروزګاره شوي دي. په افغانستان کې د بېروزګارۍ د ستونزې په اړه عصمت څروان د سیاسي چارو له نظر خاوند او د باور غورځنګ لمب مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ورته ویلي ښایي په دې کې ډېر شمېر هغه افغانان وي چې پخوا یې په امنیتي ځواکونو یا نړیوالو مؤسسو کې کار کاوه. څه فکر کوي چې د بېروزګارانو شمېر به نور هم زیات شي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بیروزګار سوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. زه فکر کوم دا شمیر یوازې د هغه افغانانو دی چې ډیره یې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي او تعلیمي سکتورونو کې دندې درلودي، او دا یوازې همغه شمیر دی چې اوس په افغانستان کې موجود دی، نه هغه شمیر چې هر ورځ شاوخوا 4-5 زره په تعداد د هرات، نیمروز او فراه لارې د بیکارۍ له کبله په قانوني او غیر قانوني توګه یوازې ایران ته ځي. نو ویلې سو چې دا شمیر میلیونونو ته رسی، ځکه چې په میلیونونو نور افغانان چې دولتي دندې نه درلودې بلکې په خصوصي سکتورونو کې یو ګول روړی پیدا کول، او د طالبان دوره تک سره سم خصوصي سکتورونه او نړیوالې موسسې هم تقریبا فلج شوې. دا میلیونونه افغانان بیروزګار اوسول او د بیروزګارۍ د سرعت او د طالبانو د دولتداري ظرفیت ته په کتو دا شمیر په خطرناک ډول زیاتېدونکی دی.
ازه سب طالبان وایي ګمرکي اوایده او همدارس د قانونو له درکه اوایده زیات کړي او نور هم زیاتوي. فکر نه کوي چې د بیروزګارۍ مخبوونی سي
د ځینو دولتي اداراتو لغوه کول، د سلګونو زر پخوانی مامورینو له دنده ګوښه کول، د میرمنو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو دریز، له هیواده د خصوصي سکتور او نړیوالو اداراتو وتل او د طالبانو د دولتداري ظرفیت او تفکر په هیڅ عنوان نسی کولای چې یوازې د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخه ونیول سي. له دې سره سره ځینې راپورونه او آن د طالبانو ځینې غړي په رسنیو کې د طالبانو په حکومت کې د پراخ روان مالی فساد خبره هم کوي، او تر دې هاخوا تازه په تازه د افغانستان د ډیرو عایداتي ځنګلونو اور اخیستل روان اقتصادي بحران لا څو چنده کوي. نو په ټوله کې ویلی سو چې نه، په هیڅ عنوان د ګمرکی اوایدو او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخه نه نیول کیږي، بلکې دا بحران چې څنګه روان دی ممکن ډیر زیات په شدت لا هم ډیر سي.
د بیروزګار شویو په منځ کې د ښځو برخه لا ډیره ده. د ښځو بیروزګار کېدل چې تر ډیره حده قصدي ده، د افغانستان پر اقتصاد څومره اغیز لري؟
یوازې هغه ښځې نه چې پخوا یې دولتي دندې درلودې او د بیروزګارۍ د کچې د پټولو کې رول لوباوه، بلکې د افغانستان په سنتي ټولنه کې تر هغه رسمي شمیر چې په سلو کې له 1100 تر 1600 شول کیږي دا شمیر خورا ډیر و. د قالین بافۍ څخه نیولې بیا تر کشمش پاکۍ او نورو لاسي کارونو کې سلګونه زره مېرمنې په کار بوختې وي، چې د طالبانو د راتک سره سم د خصوصي سکتور د فلج کېدو له کبله دا سلګونه زره مېرمنې بیروزګاره شوې، چې په مستقیم ډول د افغانستان پر اقتصاد حداقل 10% منفي اغیز لرلی دی، او دا اغیز ورځ تر بلې څو چنده کیږي، ځکه چې د اقتصاد کلنۍ جی ډی پی د فرمول له مخې د هیواد د اقتصاد د ماشین د څرخ درېدل د جی ډی پی په ورځني ګراف کې 10-12% ټیټوالی راولي.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزادو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په نړۍ کې د بې ځایه شو کسانو لوی شمېر هم افغانان ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې 700,000 کسان د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړای شوي، چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبال ترنس په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو د چټکې او پراخې بې ځایه کېده د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي، خو د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 700,000 بې ځایه شو خلکو یوه لویه شمېره تشکیلوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د حاجی کلسیمې په یوه واده کې 25 کسان پر خوړو مسموم شوي. دغه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون د ورځې نا وخته د باران محسې په مرسته د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي. د دې محسې تخنیکي مسؤول محمد حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسان د مالیدې په نوم د تېرې یکشنبې د ورځې د واده پاتې شوي خواړه خوړلي وو.
کله چې ساحې ته ورسېدلم د اکثرو ماشومانو یا د غټانو روغتیایي حالت ښه نه و. اکثره ماشومان د بیهوشۍ په حالت کې وو. اته نفرم مو د خاکریز روغتیایي مرکز د امبولانس په ذریعه باندې او میرویس روغتون ته انتقال کړل، او بعد نور مش په دوه امبولانسونو کې راوښتل. 22 نفره ناروغان مو د کندهار د میرویس روغتون مو پاته روان کړی دي، او درې نفره چې دوه زنانه دي او یو نکرن ماشوم دي هغه روغتیایي وضعیت تقریبا یو څه شو. هلته د کورېدو روغتیایي مرکز کې مو پرېښووله، هلته د داوی لاندې دي.
د پتیرو څو میاشتو کې په کندهار کې د خلکو د مسموم کېدو دوهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د نورستان په دریو سیمو کې لګېدلې اور مړ شوی، خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګېږي. په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې د ولس په هڅو دی بیا لګېدلې اور مخطر ډېره نیول شوې ده.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس په وژلو کې پاتې راغلی دی. د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې ځوانان د بل شوي اور ساحې ته تللي، خو د اور شدت ډېر دی، وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی.
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی او خلک لګیا دي، مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو له توانمندې څخه وتلی دی.
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکز مسلکي ټیمونه ورواستوي او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغو ته اعاشه لبلني کې به کومکونه او نور مرسته ورسوي. په نورستان کې دا اور وروسته له دې لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخې ځنګلي ساحې په ایرو بدلې کړې. د خوس ولایت موساخیلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګېدلی، خو د ځایي خلکو په هڅو یې د پراختیا مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ورم ورځ یو وار بیا په دغو ساحو کې اور ولګېد، خو اوس شدت کم شوی دی.
ځینو ځایونو کې لږ لږ اور بل شوی و چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او اقوور یې ډېر زر کابو کړو. اوس 200 کسان د دې اشر خلک چې کوم دي دا تیار آماده ناست دي چې خدای مکه بیا اور پوری نشي، نو تر اوسه پورې همدغه حفظ و مراقبت روان دی.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګېدو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړی شوي دي، خو تر اوسه پورې اور تر ټولو ډېر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولی دی. د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېره لږه ساحه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې له وروستیو لګېدلو ورونو سره دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا دا د اقلیم د بدلون نښه ده؟ د چاپریالي مسایلو په عبدالولي مدقق وایي
دغه ورونه چې زه اوس ګورم دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی دا په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ درو، نو په دوی کې دا بادونه ډېر کم و په پخوا وختو کې. فقط موږ باد په دې وخت کې د اوړي په وخت کې د بادغیس نه چې بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده ده تر هلمند و قنداره پورې براسه د بادونه رودل دی درې میاشتو لپاره، ولی اوس دغه د بادو شدت په نور ولایتو کې هم محسوسېږي.
په دې اړه د چاپریالي مسایلو له پوه عبدالولي مدقق سره بشپړه مرکه وروسته په خبرونه کې درته خبروو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وی لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټک کړي. دا خبره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د یوې غونډې د پرانیستلو په مهال وکړه او زیاته کړه لویدیز د روسیې پر ضد د اوکراین له جګړې سره د مرستې په اړه خپلې ژمنې ثابتې کړي.
موږ په جګړه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ملاتړ زیاتوو او په ګډ کار د اوکراین مرسته کولی شو چې د روسیې د ظالمانه یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
ښاغلی آستن په بروکسل کې د اوکراین د ملاتړ په باب د څه باندې 15 هیوادونو په غونډه کې غوښتنه وکړه د هغو ظرفیتونو د برابرولو لپاره چې اوکراین د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري کلکه اراده وشي. دا ناسته د ناټو په مرکز بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو له غونډې سره هم مهاله پیل شوه. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له اوکراین سره د هیوادونو د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تسلیمېدای نشي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د سیشن بی پر خپل ملت ته په یوه وینا کې له لویدیځ څخه د وسلو په تیره بیا د دفاعي توغندیز سیستم د ورکړې غوښتنه وکړه. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل متحدان د درنو وسلو په شمول اوکراین ته هغه وسلې ورکوي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. د زیاته کړه زلنسکي ته به په مادرید کې د ناټو په سرمشي ځای کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شي. د مادرید غونډه د روان جون په 1 ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل 3 میاشتې وسی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې صنعتي سیمه ونیسي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د برېښنا او تیلو د مصرف د کمولو په خاطر له دولتي کارکوونکو غوښتي دي چې د جمعو په ورځو له کوره انکار وکړي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د لګښتونو د کمولو هڅه کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کابینې یو غړي احسان اقبال پر خلکو غږ کړی و چې لږ چای وڅښي څو د چای واردات کم شي او اسعار وسپمول شي. د انفلاسیون د زیاتېدو او د ونډو د ارزښت له کمېدو سره په نړۍ کې د مجازي پیسو ارزښت مخ په کمېدو دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د تیر کال مني څخه تر اوسه پورې د مجازي پیسو ارزښت څه باندې 15% لوېدلی دی. د نړۍ تر ټولو د مشهورې مجازي پیسې بیټکاین ارزښت د سېشنبې په ورځ تر 21,000 ډالره ټیټ شو. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د بیټ کوین ارزښت 18000 ډالر ته رسیدلی او په مجموع کې د مجازي پیسو د بازار ارزښت چې د تیر کال په نومبر کې 3 تریلیون ډالر او اوس 1 تریلیون ډالر ته راټیټ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې مو په افغانستان کې په یو شمیر ځنګلونو کې د وروستیو لګیدلو اورونو په باب چې آیا هغه د اقلیم د بدلون زیږنده ده د چاپیریالي مسایلو له یوه پوه سره مرکه کړې خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. کاناډا ګلوب ان میل ورسپانې له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو ستونزو ته پام اړولی چې له کاناډایانو سره کار کړی دی. ګلوب ان میل لیکي د دغو هڅو په وړاندې یو خنډ د کاناډا د ترهګرۍ ضد قوانینو رامنځته کړی دی. د ورسپانې په لیکنه یو شمیر ټولنې مرستندوی بنسټونه او پخواني کاناډایي پوځیان هڅه کوي چې هغه کسان له افغانستانه وباسي چې په دې هېواد کې د کاناډا له پوځي او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره همکاري کړي خو دغه هڅې په دې خاطر له خنډ سره مخامخ شوي چې د کاناډا حکومت په جدي توګه د ترهګرۍ ضد قوانین عملي کوي. په ګلوب ان میل کې وړاندې لولو غیر دولتي سازمانونه وایي چې د جګړې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون د دې سبب شوی چې دغه خیریه بنسټونه ونشي کولی چې له افغانستان له دغو کسانو د ایستلو لپاره لومړني شیان وپیري. د ګلوب ان میل په لیکنه د کاناډا د عدلي وزارت او د دې هیواد فدرالي امنیتي ادارې د ترهګرۍ ضد قانون په جدي توګه تطبیقوي چې دا پر خیریه ټولنو او پخوانیو کاناډایانو کاناډایي وبخې پوځیانو فشار راولي چې له دغو قانون سره سم عمل وکړي او هغه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ افغانانو تخلیه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. خو د کاناډا د کډوالو د چارو وزارت ویلي چې د 40000 افغانانو چې له کاناډایانو سره کار کړی د ایستلو په ژمنه ولاړ دی او د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي له 10000 زیات افغانان کاناډا ته رسېدلي دي. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانه هم ورته موضوع ته پام اړولی او امریکا ته د افغانانو د لیږدولو او د کډوالۍ د ویزو په اړه لیکي. د امریکایي چارواکو له څرګندونو او هغو اسنادو چې دې ورسپانه کتلې ښکاري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سیشن بی پورز له تروریزم سره د تړاو په تور د افرادو په نښه کول یو څه نرم کړي چې له مخې به یې اوس ډاکتران، انجینران او نور افغانان چې له طالبانو سره د ارتباط لرلو ته اړ کړی شوي وو د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو چانس ولري. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې له وروستیو لګېدلو ورونو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا د اقلیم د بدلون نښه ده؟ د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقیق وایي له نړیوال اقلیمي بدلون څخه افغانستان هم مستثنا نه دی او په ځنګلي سیمو کې دغه اورونه، وچکالي، د اوبو کمیدا او نورې ښکاره بېلګې دي. په دې اړه مې له ښاغلي مدقیق څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې په هغو سیمو کې چې اورونه لګېدلي د سیمې د اوسیدونکو په خبره د پراخېدو یو علت توندبادونه دي، آیا دا هم د اقلیم د بدلون نښه ده؟
دغه په ځنګل کې د اور لګېدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنی د انسان په واسطه یا بعضې نور عوامل هم کېدای شي چې په هغې کې د انسان لاس وي، دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم شی چې د تشخیص وړ خبره اوس ده، هغه دا ده چې په ډېر سیستماتیک شکل باندې، په منظم شکل باندې، کله یوه ولایت کې کله بل ولایت کې د اورونه لګېږي منځته راځي. په طبیعي شکل چې اور لګېږي، خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کې رطوبت کمیږي، په عین وخت کې په خاوره کې رطوبت کمیږي، او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کې چې هوا ګرمه شوله، خصوصا د اوړي په وخت کې، دغه نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې ده ډېر ټیټ ده. د دې سره په خوا کې هغه بوټي چې ورته موږ یو کلن بوټي وایو، لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتې وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مستعده وي کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې، او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي، ورته په طبیعي شکل لګېږي، ورته په طبیعي شکل باندې له منځه ځي. اکثر انسانان نه وي خو په مصنوعي شکل باندې دغه ورونه سیزه اوس ګورم د تا پوښتنه ته ځم چې په دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. په دې کې دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا ور لګېدلی دا په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه مقدرو یا د ایورګرین چې ورته وایي نو په دوی کې دا بادونه ډېر کم و په پخوا وختو کې. فقط موږ باد په دې وخت کې د اوړي په وخت کې د بادغیس نه چې بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده دا تر هلمند قنداره پورې به راته دا بادونه موږ درلودل د درې میاشتو لپاره. ولې اوس دغه د بادو شدت په نور ولایتو کې هم محسوسېږي. نو کله چې اور لګېږي په ځنګله کې طبیعي خبره داسې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجودیت د باد ده. نو دغه بادونه خصوصا په هوا کې دغه نوسانات او په د ورښت په سیر کې یا په وخت ناوخت ورښتونه او سیلابونه دا ټول مستقیما تړاو لري د اقلیم د بدلون ته.
مدخخ صاحب تاسو خو د اقلیم د بدلون یادونه وکړله. دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخت وچکالي ده، د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالي به موقتي وي او که به ډیر دوام وکړي؟
ډیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګمان کوم چې دا وچکالي هم دوام کوي، ولې کله کېدی چې کمه کله زیاته. دغه دوران پسې زه تصور کوم چې احتمالا 15 تر 16 کلو یا شاید هم تر 20 کلو پورې په بر کې ونیسي چې دا وچکالي دوام وکړي. خو خیر موږ شدید وچکالي ته لامیو داخل شوي، منتاز نورمال کلونه د ورښت نه لرو. موږ به دا تېرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال د ورښت کلونه ونه لرو. نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي، لکه دا اوس موږ تاسې په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده، یا په مجموع کې د زراعت کې زیانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. او د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي، نو دا په ټوله کې دغه وحشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري او دا وچکالي زه ګومان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
که راشه دې موضوع ته چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون